محمد، خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه ستاسو څخه سعید سمیع عباس، تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام یو برخه جوړوي. په راپورونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادارت کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. نن شنبه ده، د لیندیا قوس لسمه، د دسمبر میاشتې اوله. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. د هغو دریو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه حمله کې وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې کتنه لغوه کړې، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. تورن جنرال محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې ورسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټ او یو بل نوم بل فعالیت لري. نو څه معلومیږي چې دوی رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو لپاره د اطلاعات مطابق، خو د دې په خاطر چې نور هم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجي
شغل. یاسین ویل چې له ایرانه د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ لارې له نیمروز ولایت څخه په برمچک کې د هلمند هغو شمالي ولسوالیو ته رسیږي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک د پنځمې پورس په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبرلانو ته وښودل چې د دې په خبره د افغانستان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون په اعلامیه کې د غراپورونه بیا ساسو بلل. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنۍ غړي په دالاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو. دغه درې پوځیان تیره سیشنبه په غزنی ولایت کې چې ویل کیږي طالبان پکې فعال دي، د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل شول. د وژل شویو سرتیرو نومونه تورن اندری پاتریک راس، بریدګای ایریک مایکل ایمون او بریدګای دیلان جی ایلچن یاد شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزڼ یا پولیو په وایرس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات شوی دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې سږ کال د پولیو 99 پیښې ثبت شوي، خو تیر کال یې شمیر لس وو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو او له واکسین سره د مخالفت له کبله ډېر کوچنیان له واکسین څخه محروم شوي. پولیو وایرس تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې د فلج او حتی مرګ سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویلي چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د پولیو یا ګزڼ 99 پیښې ثبت شوي چې ټولې په افغانستان او پاکستان کې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. فیفا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین ته ویلي چې حتی د ځینو ښځینه فوټبالیستانو د امنیت په اړه له ملګرو ملتونو سره خبرې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو د برخې مخکنی مشر خالدې پوپل د لوبډلې غړي مینه احمدي او شبنم مبارز او روزونکې کیلی لینزی ګارډین ته ویلي چې د نجونو د ملي لوبډلې ځینو غړو ته د جنسي تجاوز او فزیکي تشدد علاوه د مرګ ګواښ هم سوی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر دغه ادعاوې رد کړې دي. هغه پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې داسې ادعاوې اصلا حقیقت نه لري او داسې کسان چې له اسنادو پرته ادعاوې کوي باید محاکمې ته کش کړل سي. یوسف کارګر ویل چې مینه احمدي او شبنم مبارز د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوي کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ترامپ ویلي په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې له امریکا غږ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ترامپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي. په پام کې وه ډونالد ترامپ نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرو شایي دوه ساعته وخت نیولی. دا په هلسنګي کې د جولای میاشتې تر سرمشریزې وروسته چې دواړو مشرانو سره کتلي وو د دوی ترمنځ دویمه کتنه ګڼل کېدله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندان سوي خلاص کړي. هغوی په یوه ګډ بیان کې چې وړ مورخ خبر سوی ویلي، موږ د ایران له حکومت غواړو چې په بیړني ډول هغه فعالان چې د ښځو د حقونو دفاع کوي له زندانه خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو په ځانګړي ډول د فرهاد میسمي د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د هغو ښځو ملاتړ کړی و چې د اجباري حجاب له قانون سره مخالفت کوي. د په جولای میاشت کې ونیول سو. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او له روسیې غوښتنه کړې چې څلورویشت اوکراینی ماڼوګان هم ژر تر ژره خوشي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او په جی 7 کې د اروپایي اتحادي عالي رتبه استازي پر روسیې غږ کړی چې د کرچ په تنګي کې د بیړیو د قانوني تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. دوی پرون په یوه بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد روسیې د کارونو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلداري بیا په بیساري ډول ولیدلې ده. پرون په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 133 پاکستاني کلدارو تبادله کېده. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15مه پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلداري بیا 15% ټیټه سوې ده. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ځان د ژغورلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 6 میلیارد ډالر پور واخلي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د کالاش په نوم کوچنۍ ټولنه د نړۍ په هغو ارزښتمنو میراثونو کې شامل کړي چې باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو د سازمان تعلیمي، ساينسي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې د اقلیت ټولنه باید په بیړني ډول خوندي سي. کالاش د خلکو یو کوچنۍ ډله ده چې له نورستان سره نږدې د پاکستان په غرنیو سیمو کې اوسي او ځانګړي کلتوري او مذهبي دودونه لري. یونسکو په یو بیان کې ویلي د کالاش ټولنې مذهبي او کلتوري دودونه او د هغو ژبه باید خوندي وساتل سي. ویل سوي چې د کالاش غړي 4000 کسانو ته رسیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې ویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادارات کړی چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. افغان حکومت وایي
هر هغه پروسه په هغې کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کوي موږ هغه شي کې اشتراک.
د هلمند والی مو د هغو راپورونو په اړه پوښتلې چې ویل کېږي ایران وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي.
نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده. راغله
په خوست کې د څلور څلوېښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې پیل شوې.
یو خواته مونږ به غښتلي ورزشکاران په دا کې پیدا کړو او په دوهم قدم کې مونږ څنګه وکړل شو چې د نشي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتنه کړې ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي. د ګوډې اچار تفریحي پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د ازادي راډیو ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب روسیې څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون په مسکو کې خبریالان ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې واړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروا ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نوه ورکړې دا معنا نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبری اژانس انټرفاکس په حواله ماریا زخاروا ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې، بلکې غوښتل چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمينه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اول وار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14مه د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 12 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14مې ته پلان شوې وه، خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اګست په 28مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9مه جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تلې په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې، بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلوماټ به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلی وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په امریکا کې په دې اړه چې ولې د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي،
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږ هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبرې جواب چې څوک یې د هیواد خپلواکۍ له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب موندلو لپاره باید غوی بلی قاره ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې روسي غونډې ته په اشاره کې ویل چې د افغانستان پلاوی ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی و.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک پر ایران بیا تور پورې کړی چې په افغانستان، یمن، بحرین او د منځنۍ ختیځ په نورو هیوادونو کې وسلولو ډلو ته جنگي تجهیزات ورکوي. براین هوک د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبر اعلان ته وشودي او وی ویل چې د افغانستان ملي اردو په هلمند کې دغه ټوټې له طالبانو ترلاسه کړي. فرشتې جلالزی د هلمند لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې هلمند ته د ایران وسلې څنګه او له کومو لارو ورځي.
تقریبا دغه یو کال یا دو کال شاوخوا د اطلاعات معلوماتونه د امنیتي او کشفي ارګانو له خوا راځي چې یو مقدار مهمات او سلاو مواد منفجره د همسایه هیواد ایران نه طالبانو سره بل علاوه چې د پاکستان راځله د ایران هم کومکونه کیږي. بیا په دې رابطه مختلف سلاګانې ونیول شولې چې د دافي هوامو کلاشنکوفونه مو دراز د نو فیاسی نه پرونه مو هوان او د هوان مرمه او بلا خرافي یو رقم دوربرد راکیټونه دي چې دغه راکیټونه اکثره هغه نشان او پلیټونه د شینې لمانځتلی دی او چې نه معلوم نشي نو بیا قرار د معلوماتو نه چې کشفي ارګانو او تخنیکی همکارانو دا ویلي چې دا نوی راغلی او نوی د افغانستان جنگ ته داخل شوی نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راګرځ.
آیا تاسو فکر کوئ چې په ایران کې دا کار په سیستماتیک ډول کېږي او که فکر کوئ چې دا به لکه منفردي وسطوالي ډلې به وي او یا به مثلا مخرب ګروپونه وي چې دا کار کوي، تاسو څه نظر لرئ؟
تروریستي ګروپونه د پروژې شکل باندې هغه خپل هغه هیوادونه چې په یو هیواد کې خپل اهداف لري نو هغه اهدافو دپاره دا تروریستي ډلې استعمالیږي، لکه همدغسې طالبان دي، طالبان د پاکستان دپاره هم فعالیتونه کوو، همدارنګه اوس ایران هم د خپل اهدافو دپاره دی دلته په زموږ هیواد کې استعمالیږي، تا نور هیوادونو هم نشد کړی چې دغه طالبان یو پروژه شکل د پیسو په مقابل کې د افغانانو دپاره استعمال شي. دا چې پخوا تروریستي ډلې د پاکستان را دی او اوس هم مرکزونه کوټه کې، پېښور کې، میرامشاه کې، ان تر کراچۍ پورې موجود دی. د دې تر څنګ داسې اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعضې او دفترونه او دا شیان په مخفیانه او پټه او به یو بل نوم بل فعالیت لري. نو داسې معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو دپاره د اطلاعاتو مطابق، خو د دې په خاطر چې نور هم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجبید.
والي صاحب، تاسو په هلمند کې خپله په کومو ولسوالیو کې فکر کوئ چې د ایران دغه ملاتړي ډلې به دغه وسوالي ډلې به ډېرې فعال وي؟
عمدتاً د دوی رفت آمد او لارې، مواد منفجره او سلاح او مهمات چې انتقالیږي د روبات د نیمروز د سرحد نه برانچې ته او د برانچې له طریقه دې خواته او دلته شمالي ولسوالۍ چې اکثره اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په دغه ساحو کې هم بهرني خلک او هم دغه سلاحګان او مهمات او مواد منفجره راځي او همدلته جوړیږي او بلاخره خصوصا دغه آخر مقناطیسي ماینونه چې جوړ شوي دي اکثره د همدې هیوادونو نه مواد منفجره راغلي.
آیا تاسو له کابل سره خبرې کړې دي چې مثلا له ډیپلوماتیکو چینلونو نه دا مسله د ایران له حکومت سره مطرح کړي؟
زمونږ کشفي ارګانونو خپله وظیفه جدا کړې کېدای شي، زمونږ رهبري هم په دې موارد ملاقاتونه او متواتر کړي او خپل اندېښنې ښودلې.
د ایران سره مسول د څومره جدید څومره ستره ده، د دې وضعیت دغه دا مشکل څونه غټ دی ستاسو له نظره؟
په مجموع کې ما درته ویلي، په مجموع کې په طالبان یو پروژه شکل اوس استعمالیږي او د مخالفت هغه هیوادونه چې خپل اهداف زمونږ په هیواد کې ګوري د هغو په د پروژې په شکل دوی استعمالوي، مګر زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه په کلکه دفاع کړی، مونږ په دې اخرو کې دښمن ته ډېر شکست ورکړی او د هلمند خلک هم په دې پوهېږي چې دوی نور د دې وطن او د دې خاورې دپاره نه بلکې خپل مقدار پیسو د پیدا کولو دپاره په دې خاوره کې جنګېږي.
والي صاحب، تاسو د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه مامور یاست، تاسو د یو ولایت لپاره د افغانستان د حکومت نماینده یاست، هغه همدغسې ولایت لکه هلمند. اوس چې افغانستان حکومت د طالبانو سره سوله کوي او مذاکره کوي او خبرې کوي او تاسو وایاست چې طالبان په یو پروژهي شکل باندې ځینې هیوادونه د تخریب لپاره استفاده کوي، نو دا مسله به څنګه؟
د افغانستان دولت خپل د سولې پروګرام مخکې اعلان کړی او اوس تاسو ولیدل چې بیا هم یو ځلې اعلان شوی دی. موږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت جنگ لاره نه بولو، فقط یوازنه حل لاره سوله دی او د سولې په خاطر د افغانستان حکومت په ملي، بین المللي او منطقوي سطح کې خپل حرکتونه او فعالیتونه شروع کړي دي او ورکړي، واته ټول دې ته اماده کړي چې د سولې د لارې نه خپل کار وکړي.
تاسو وایئ چې طالبان یو پروژه ده، نو بیا
ګوره تروریستي ډلې به خپل منابع لټوي تر هغه پورې چې دوی غواړي، خو د خلک اوس دې ته لیواله دي چې سوله راشي. کله چې خلک لیواله دي لګکه طالبان هم مجبور مکلف دي چې د خلکو لګو ته لبای کوي.
د هلمند والی محمد یاسین ول آزادی رادیو سره په مرکه کې.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په دې خبرونه کې پر دې موضوع هم مرکه خبرو چې کاناډا غواړي افغان سیکانو او هندوانو ته چې په افغانستان کې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي پناه ورکړي. اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تېره یوه اونۍ کې د افغان ملکیانو او دولت پلویو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د نومبر له 23 تر 29 په یوه اونۍ کې 9 دولت پلوي ځواکونه او 53 ملکیان وژل شوي. نیویارک ټایمز دا په تېره یوه اونۍ کې د وژل شویو خلکو تر ټولو لوی رقم بولي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ور اړولو ادعا کړې. نیویارک ټایمز لیکلي په 9 وژل شویو کسانو کې د امریکا هغه 3 ځانګړي عسکر هم شامل دي چې د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې هدف ګرځېدلي. ورځپاڼې دا په پوره کال کې د امریکایي عسکرو لپاره یوه درنه مرګ ژوبله بللې. په مقاله کې د هلمند هغه هوایی بریت هم اشاره شوی چې پکې د لیکوال په خبره د یوې کورنۍ 2 غړي وژل شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو په افغانستان کې د هزارګانو د وژنې په خبرګون غک پورته کړ. دوی د همدې اونۍ په دوشنبه ورځ په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان د ودانې مخته ټول شو او د افغانستان د طالبانایزیشن د مخنیوي شعار ورکاو. دغه افغان هزارګانو چې د ام اس ان خبرونه په لیکنه اکثرا په افغانستان کې نږدې کورنۍ غړي او خپلوان لري، له دولت غوښتي چې د هزارګانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدام وکړي. د نومبر په لومړیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې طالبانو پراخ دونه کړی چې د ریپورتونو په اساس لکتر لګه درش په ملکان وجل شوی او زرګونه نور لخپل کورونو تخت تاړ شوی. د ام اس ان په دې مقاله کې د استرالیا د ملبورن ښار دی او اوسیدونکو ساجد عسکری په حواله لیکل شوی، کله چې هزارګان په نخکیږي موږ درد حس کوو ځکه همدا شرایط په موږ هم تیر شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن ته یو پرانیستې لیک هم استولې. په دغه لیک کې لاغه وختل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی اداره او د ناتو قاتم لاټړ ماموریت و څوېڅو د هزارګانو امنیت خوندې کړي. د استرالیا دفاع وزارت د دغه غوښتنو په جواب کې ویلي استرالیا د افغان جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت له هڅو قوي ملاتړ کوي، څو د هزارګانو په شمول ټول جنگ ځپلي افغانان د آرامۍ سا واخلي.
د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین 3 بیړۍ نیولې او غوښتنه کړې چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین 3 ماڼوګان خوشي کړي. د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او 3 بیړۍ چلوونکي یې برمته کړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په عکس العمل کې د روسیې له ولسمشر سره د کتنې پلان لاغو کړ. نور جزئیات له فرشته جلال عزیز خاوري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیر یک شنبه پورز د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان زخمیان او 23 تنه یې برمته کړل. هغوی هم دراز د اوکراین 3 بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیه عالي رتبه استازي پر روسیه ژغ کړی چې د کرت په تنګناکي د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجیه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلې ټینګار کړی چې هیڅکله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپووزمې اشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ترامپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس ایرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشحاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9 پر ناټو تړون چغو کړ چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ وروستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلډ رسپانس سره په مرکه کې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي. او هیله څرګنده کړ چې اروپایي هیوادونه باید د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د مځکې په اتموسفیر کې مضر غازونه زیات شوي دي. نور لیسمت څاروان اوري.
ملګرو ملتو په یو نوي راپور کې خبرداري ورکړي چې د مځکې په اتموسفیر کې د مضر کاربن په شمول ګلتونی غازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مضر غازونو مخه نشي نیول کېدی. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن غاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لاغور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د یوې وشتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکي حالت کې بدلون را نغی، د مځکې تودوخه به د سانتیګراد 3 درجې زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په وروستیو کې هله پیدا شوې و چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2013 را وروسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زلمان بار ور غنداب لفرین فیضان فیصل پیغام ولید دا زابې اډو نه ډېر مننه کوم چې موږ ټول د حکومت ول فور چارواک پر زتګي زموږ د کندهار د دهلی بم ته وګور د دهلی بم چې د کرزی حکومت کې دغه بم دوه وره پروژه منظور شو لکه چې راوته له حکومت پانا چې څه د تورېکو ولا صدر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه خصوصا د اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور لرو چې موږ دغه د کندهار د علي بند جوړ کړي دا سنادي جوابونه د سپورت کې او چې موږ ته اوبه ذخیره کړي. موږ اوبه د 2 کال د 3 کال د وچکلین مخکې موږ اوبه داغې نه په دې موږ ټول یو بد سره ایران ته خدا چې په یو کال وچکلی را لغړه په بند څه پښې کې کچیر موږ ته هغه د سرګي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی او موږ په دا وچکلی هیڅ په کوسین نه ورو ټول لوی کار چې په کندهار کې د دوسی امده ان بند چې دغه بند
خدای نخواستہ نو دا ولایت هم ټول په خطر کې دی او د ولایت په څنګه چې کوم کلی دي کورونه دي دام په خطر کې دي. زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والی صاحب او د شاروال څخه مې دا ارزو ویل ده چې دا کمی نثارات د ټانکر کې دا د ولایت د خانه وړاندې وړاندې وي خدای نه خاصه چې کوم اور کوم حادثه په خلیج کې دغه د کونړ ولایت مرکز اسداباد چې کوم کلی دي دا ټول په خطر کې دي. په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو آزادی رادیو ته واجیاست. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
د ځینو اوریدونکو اسمي سونه چې تر دې شی به د افغان بیسیم د 1313 شمیرې لالارې آزادی رادیو ته راستولې دي. سید حسن لزابل په خپل اسمي اس کلیکلي د سوري خبري چې پیلېږي ورسره ټول افغانانو ته هیلي پیدا کیږي. عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان لالي الینګار څخه کلیکلي چې افغانانو ته یادونه کوم چې پودسي د جنگ دوام د پردیو د ګټو دوام دی. ل پکتیا څخه البته د دندې پټان ولسوالۍ څخه سلطان صادق مقبل
لیکلی د انتخاباتو کمیسیون باید نتایج ژر اعلان کړي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی د پکتیا زیاتره سړکونه اوس هم کنډو کپر دي، خو دغو سړکونو ته تر دې دمه هیچا خاصه پاملرنه نه ده کړې. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی د کابل او لوګر هغه سړک چې رغول کیږي د خلکو دوکانونه او کورونه وران کوي، باید حکومت د دوی حق ورکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلی د شغلي ولسمشر څخه هیله کوم چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، ځکه چې د یوه کوچني کور گزاره هم نه کیږي، حتی دغه کورنۍ نسي کولی چې د ډاکټرانو فیس هم ورکړي. شفی جان زدران لیکلی چې د انتخاباتو کمیسیون هره خبره د ولس تیر ایستل دي. فریدون حلیمیار لیکلی د علیپور دوسیه باید وڅېړل سي او افغان حکومت باید خلکو ته ځواب ورکړي. عنایت الله برهانی له پکتیا څخه لیکلي چې له چارواکو هیله کوو د محصلانو عیاشه زیاته کړي، ځکه چې اوسنۍ عیاشه چې 1800 افغانۍ ده هیڅ ضرورت نسی پوره کولی. ابو یحیی له پکتیا لیکلي باید هغه ښوونکي چې په اقو زحمه ټاکل سوي د پوهنې وزارت لخوا رسمي سي. او بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي باید 01 قطعه نور پوځي عملیات بند کړي، ځکه چې ډېر وار یې په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مکجوب لاوړي. سیازادی رادیو تماشای است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند ولی وای د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلولو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل سوي وو. دوی د سه‌شنبې په ورځ په غزنی کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل سول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یو پولیو په وایروس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زنداني سوي خوشي کړي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول لیدلې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلی سي چې ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کابل لوګر د لوی لارې د امن کولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړی دي. د دې لارې په اردو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. تفصیل له نجیب الله الوخیل ناوري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې له څو ورځو راهیسې امنیتي ځواکونو د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت د ښه کولو لپاره عملیات پیل کړي او یو شمېر سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي دي. د جمعې په ورځ د لوګر د امنیت قوماندانۍ امنیتي مرستیال سمنمل محمد ایوب وردک آزادۍ راډیو ته وویل چې
ګډ امنیتي ځواکونو څو ورځې کېږي چې په دې دوام لمبر شهره باندې هغه نگرانۍ کې د خلکو سره وي یو ځای ګډ عملیات پیل کړي، چې په دې عملیاتو کې کمال خیل، داداخیل په مرکزی ساحو او مناطقو کې، پدخواه لغوی، په پدخواه شانه، په دغه ساحو او مناطقو کې زموږ عملیات جریان لري. انشاءالله چې زموږ عملیات همداسې پر د لارې پر وجودو کې ادامه لري. انشاءالله چې د حالت په بیرته عادي حالت را وګرځي.
د کابل لوګر د لوی لارو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او نور ځانګړي پوځي قطعات او جوستامونه برخه لري. یو تن سرتیری چې په دې عملیاتو کې موجود دی هیله څرګندوي چې د دوی په عملیاتو سره به یاد سیمې امن شي.
دولتي ارګانونه او پولیس، ملي اردو، سرحدي د ټول ځواکونه په ګډه همکاري سره په دې منطقه باندې عملیات شروع کړي. انشاءالله دا منطقه به ډېر ژر په امن کې شي.
بل لوري ته د لوګر اوسیدونکي د کابل لوګر د لارې د امن کولو لپاره د ډیرو او دایمي تدابیرو غوښتنه کوي. مدني فعال الیاس نظري وایي چې
یو کل په دې خوا وسلوالې ډلې د سرک سر ته راوځي او یو شمېر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیایي، یو نوم او بل نوم یې زوروي، پیسې ترې اخلي، حتی وژني.
د لوګر د ولایت شورا غړي وایي چې د کابل لوګر د لارې د امن کولو لپاره یوازې پوځي عملیات کفایت نه کوي، هغوی د دې لارې په اوږدو کې د ځینو دایمي تدابیرو د اجرا غوښتنه لري. د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي هغه واستوال چې د سړک سر ته راوځي هغوی سیار خلک دي چې له امنیتي ځواکونو څخه د عملیاتو پر مهال ځانونه څنګ ته کوي، خو کله چې پوځیان ولاړ شي دوی خپل فعالیتونه او تحرکات بیرته پیلوي.
دوامدارې پوستي جادول په لاره دا یوه نسخه د حل لاره ده. دویمه نسخه دا ده چې ولایتي شورا وکیلان او ولسی نهادونه خپل ولس سره خبرې وکړو چې دا د لویې لارې د امنیت په تامین کې څنګه کولای شو چې جانب مقابل سره ډیالوګ وکړو تر څو دغه لویې بدنامۍ نه د لوګر ولس نجات پیدا کړي. اکثره په دې لاره کې زمونږ هغه مسافر عزیزان چې د خوست پکتیکا او د پکتیاوي په دې لاره کې کوزیږي او زورول کیږي، په دې معنی باندې چې د دې خلکو چراغ لا ماغه نه ده، له دې جن نه ده، خو بدنامۍ د موږ د ولایت د لوګر ده.
لوګر د پلازمېنې کابل جنوب لوري ته پروت ولایت دی چې د قبایلي مناطقو په ګډون د ننګرهار، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو یو شمېر ناامنو سیمو سره ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د کابل لوګر د لویې لارې ناامني په دې مسیر کې د مسافرو او حکومتي کسانو د جدي اندېښنو لامل شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نورستان کې 150 کسانو د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی کورسونه بشپړ کړي دي. برخوالو د ترکاڼۍ، خیاطۍ او نورو برخو کې کسبونه زده کړي چې تر دې وروسته به کولی سي د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
په نورستان کې د ټولنیزو چارو رئیس عمران کامران د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورستان ډېرې اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوختي او نور کسب او کارې نه دي زده، نو همدای د بیروزګارۍ ستر لامل دی. دوی هم ورته د یادې ستونزې هواري د پاره د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړل.
د جوزانه میاشت نه د اقرب تر میاشت پورې شپږ حرفو کې 150 نفره روزلي دي چې په هغه کې 40 نفره ترمیم موټر کې دي او 40 نفرم کندنکارۍ کې، 10 نفرم د کمپیوټر په زده کړه کې او 10 نفرم خزینه خیاطانی په مرکز کې او 10 نفره خزینه خیاطانی په وایګل ولسوالۍ کې. دې باندې تقریبا 5,221,602 افغانۍ لګښت راغلی دی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت NSDP به معمول خاص خواه دا پیسې ورکړې شوې.
هغه وایي اوس هم 200 نور کسان د ډاکار مرستندوی ادارې لخوا په جوړ شوی کورس کې په زده کړو بوخت دي.
د ډاکار مؤسسې په همکارۍ د تقریبا 200 په دغه شپه خورو کې روز چې سیل نه عمل نه وي هغه زده کړې جریان لري او په دغه نیزو راتلونکي کې ان شاء الله هغه ټولنې ته تقدیم شي او فارغ بسي. په کال کې هم شنه موږ سره ډاکار مؤسسه همکار دی 400 نفر لپاره دوی زمينه سازي عمل شه پنیر په یوه برخه کې کې هم شنه موږ خپل د کارو کوم نیزو شروع او ریاست د وزارت همکارۍ باندې له 400 نه زیات کسانو ته مختلف ولسوالۍ او مرکز کې د عمل شه پنیا او مستقل دکو پلان ته تړلی دی.
شریفه د خیاطۍ له کورس څخه فارغه شوې ده. وای د کورس جوړېدو وړاندې په پټیو کې سخت کارونه کول، اوس چې کسب زده کړې د شاوخوا کورونو خلک ورته د ګنډلو لپاره جامې راوړي او په خپل کور کې حلاله روزي ګټي.
مونږ د حیاتی حرفی کتاب هم زده کړی او د موزی هم روزانه روز کې 50% د حیاتی عملی کار کړی دی. د حیاتی استاد هم ښه و، مونږ سره ښه منظم ډول درس درکړی و، مدیر هم حاضر شوی دی، روزانه حاضری اخیستی دی. برنامې کې کم معرف کې کم جامې چې ګنډي مونږ ته درکوي، مونږ په خپلو جامې ګنډو، مونږ په اسانۍ سره زموږ ژوند کې حلال روزي ګټو.
امین شاه امین په لرګیو کې د کندنکارۍ کسب زده کړی وایي
مونږ شپږ میاشتې درس ویلې دغه کندنکارۍ په حساب کې او ډېر منظم کارونه پکې زده کړل. کار اوسه پورې مطلب مونږ منظم شپږ میاشتې زده کړي کړي، شپږ میاشتو کې مونږ منظم کار یاد کړی دی او نور داسې اوسه پورې مونږ ته کار زمینه نه ده مساعد شوې، کار برابر شوی نه دی او کېدای شي انشاءالله مونږ کوشش کوو چې ځان ته کارونه پیدا کړو، نور ترقي ورکړو دغه کندنکارۍ ته.
د نورستان په مرکز پارون کې 150 تنه سړي او میرمنې په داسې حال کې د حرفوي زده کړو له کورس څخه فارغېږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کسان بیروزګاره ګرځي.
ژوند آزادي
خزینه ته سړي اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک د شریه
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابشای واله یا په دالاس واله
وبن لرو مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د اوبو بندوبست سره
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دغه شیبه په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. تر دې پروګرام مخکې مرکه ورو تر مرکه مخکې ورزو خوست ده. د جمعې ورځې نه وخت د خوست په ملي لوبغالي کې د 40 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې پایل شوې. د سیالیو تابع کوونکي وایي چې د فوټبال دغه تورنمنت چې 3 میاشتې دوام کوي د خوست د ځایي ټیمونو ترڅنګ به د کوزي پښتونخوا د فوټبال نی لوبډلې هم برخه واخلي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله الوخیل په راپور کې اوریدل سي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ د فوټبال لوبې د سیالیو د پرانیست په مراسمو کې ازادي رادیو ته وویل د دې سیالیو په ترسره کې دوه سره به لیوې خوا په دې ولایت کې د فوټبال د لوبې تکړه لوبغاړي معلوم شي او بل لوري ته به ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې د نشه یي توکو له کارونې ځانونه وساتي او په خپلو کې یووالی وکړي. د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو او د ټولنې له شتمنو خلکو وغوښتل چې د ځوانانو د دا ډول برنامو مادي او معنوي ملاتړ وکړي.
خوست ولایت کې د 40 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږ یو خواته مونږ به غفتري ورزشکاران په دا کې پیدا کړو او په دوهم قدم کې مونږ څنګه وکړل شو چې د نشه یي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغه شرکتونه نور هم را پیدا شي چې هغه په خوست ولایت کې په بیلابیلو بخشو کې په بیلابیلو رشتو کې دوی سرمایه گذاری وکړي.
په خوست کې د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن وایي په دې ټورنمنټ کې به د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول د جمعې په ورځو کې د کوزې پښتونخوا د نږدې سیمو لوبډلې هم برخه واخلي.
په دې کې د سیمې نه علاوه د نورو ولایتونو لوبغاړي هم شتون لري او ترڅنګ به موږ د دې په خاطر چې د خوست فوټبال نوی رنگ راوړي حتی د کوزې پښتونخوا هم غواړو بعضې ټیمونه هر جمعې په ورځ موږ را دعوت کړو.
د فوټبال لوبې یاد سیالۍ چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په مالي مرسته پیل شوي په خوست کې ځایي مشر منیب وایي دوی به د ورزش په نورو برخو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوي.
اتصالات نه یوازې دا چې په فوټبال باندې به بسنه کوي، انشاءالله په راتلونکي کې به نور ټورنمنټونه هم پر مخ وړي لکه د کرکټ په برخه کې شول همداشان نورې د کومې ورزشي برخې چې دي. ورزشکارانو لوبغاړو ته هم پیغام دا دی چې په خپل منځ کې اتفاق اتحاد او یو د مینې په فضا کې دوی خپل منځ کې لوبې ترسره کړي.
د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤل حکمت گلچی او یو کموم رزوانان ته د فوټبال تمرین ورکوي وای ورزش سره رزوانان د نشه یي توکو له استعمال او نور ټولنیزو بیلاریو ژغورل کیږي.
ورزش د رزوانان په منځ کې اتفاق راولي د نشه یي مواد نه رزوانان ژغوري. کوکا فوټبال او کرکټ چې هر لوبه موږ ملي لوبې دي ډېر رزوانان ما سره خپل په ټیم کې مسؤل په تقریبا شپږ یا شګردان لرم شپږ لسکلان دي اته لسکلان دي اوس دغه لسکلان ټیم پر مخ روان ده. کوشش کوو د حکومتوی درونه هم دغه غوښتنه ده چې مسلمان سره کومک وکړي.
د یادونې وړ ده د خوست په مرکز ولسوالیو کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي. که څام پخوا والیبال، باسکتبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښې لوبې وي، خو په دې وروستیو کې کرکټ زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان بیا د رزمي ورزشونو په کلبونو کې تمرینونه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کاناډا غواړي هغو افغان سیکانو او هندوانو ته چې په افغانستان کې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي پناه ورکړي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر احمد حسین ویلي چې کاناډا ته د سلګونو افغان سیکانو او هندوانو د استولو طرحه په وروستي پړاو کې ده او د نوي کال له پایله به یې عملي کول پیل سي. د ځینو غیر رسمي ایسایو له مخې په 9مه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې شاوخوا 25,000 هندوان او سیکان اوسېدل، خو اټکل کېږي چې د دوی شمېر به اوس 2,000 ته رسیږي. په تیرو څو کلونو کې په تیره د کورنۍ جګړې په اوږدو کې د زیات شمېر افغان هندوانو او سیکانو کورونه، جایدادونه او معبدونه غصب شول او د زور زیاتۍ له کبله په زیات شمېر له هېواده وتلو ته اړ شول. خو اوس کې بیا په ډله ییز ډول له هېواده ووځي، د افغانستان تاریخي او کلتوري غنا به څومره زیانمنه سي. په دې اړه احمد تکل د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر له سلاکار غفور لیوال سره مرکه کړي. شغلی لیوال د مرکې په پایل کې هیله څرګنده کړه چې د دې کار د مخنیوي هڅه وسی.
په دغه شرایطو کې چې موږ فکر کوو چې افغانستان د ثبات خواته روان دی، د دوی وتل له بده مرغه دوه درې نور پیغامونه هم ځان سره لري چې خدای مکړه خدای مکړه. یو پیغام دا دی چې افغانستان ګواکې د خپلو اوسیدونکو دپاره د ډاډ وړ هیواد نه دی. هیله لرم چې د دغه اقدام مخنیوی وشي او موږ دلته داسې شرایط جوړ کړو چې هغه کډوال شوي سیک او هندو باوره افغانان بېرته راستانه شي، ځکه چې دوی د دې هیواد خورا لرغوني بومي او اصلي اوسیدونکي.
لیوال صاحب، غواړم پوه شم چې له کلتوري پلوه له تاریخي پلوه د هندوانو او سکانو نشتوالی به د افغانستان د ټولنې لپاره څه ډول عواقب ولري او څومره به یې په رنګ او ښکلا کې نیمګړتیا راولي؟
له تاریخي پلوه د هندویزم او هندو باورونو تر ټولو مهم او قدیمي مرکز افغانستان په لږه جمله نه کابل او باګرام دي. دغه اوسنی جویشیر د نخاس سیمې ته نږدې د هندوانو یو مزدک یا عبادت ځای هم شته دی، همدغه تیګه اوس هم هلته موجوده ده. یو باور داسې دی چې هندویزم اصلا له افغانستان څخه له کابل څخه تللی دی.
اوس په د اوسني په معاصره دوره کې به د دوی نشتوالی خدای مکړه څه کموالی راولي په افغاني ټولنه کې؟
هم دلته ده چې موږ د تاریخي پلوه د تاریخي نومونو زموږ د فرهنګ زموږ د لرغوني ګډ کلتور یوه لویه برخه میراث په افغانستان کې خوندي دی. یعنی موږ نه یوازې یو شمېر ډېر صادق او رښتینی هیوادوال خدای مګر الله سور کوو، بلکې د خپل تاریخ او فرهنګ یوه ټوټه د خپل وجود څخه نیموو او لری غورځو. له بشری پلوه ډېر لویه بده واقعا ده. همدارز له فرهنګي او تاریخي پلوه زموږ هندو باور او سکه افغانان یوازینی خلک دي چې په هیڅ تاریخي واقعا کې د دې لاسونه د خپل افغان په وینو سره نه دي. دوی هیڅ کله د چا مال نه دی لوټلی، دوی هیڅ کله بیت المال او ملي شتمني نه ده لوټ کړي، دوی هیڅ بل افغان ته زیان نه دی رسولی.
مګر د دوی بله لیوال صاحب، مګر د دوی مالونه لوټ شوي دي، هم کلتوري شتمنی او هم مالی برخه کې دوی ته زیات زیانونه واوښتل. فکر کوي چې مسؤل په دې کې څوک و؟ حکومتونه، وسلوالې ډلې، تنظیمونه او که حتی عوام خلک؟
د عوامو خلکو ستونزه خو به په دې کې وي چې دوی په مجموع کې د سیاسي او اجتماعي شعور نه دی پرېښودل شوی چې وده وکړي. خو د دې باوجود هم خلکو دلته پوره زغم درلودلی دی او په ډېره د تاریخ په اوږدو کې له دوی سره ډېر نږدې مناسبات درلودلي. له ټولنیز پلوه خلکو د تاریخي بهیر کې دوی سره ډېر ښه ژوند درلودلی دی. له بده مرغه د دوی د لوټ او د دوی د تالان او دوی ته د زیان رسولو پدیده هم د جګړو د جګړه مارو او د پردیو دسیسو یوه برخه وه. په دې کې د هغو ګاونډیو اغیز نه شو هیرولی چې له تاریخي پلوه له هند سره دښمني لري. همدوی خپلې لاسپوڅې ډلې په اویایمه لسیزه کې افغانستان ته راولېږلې او د سیاسي دسیسې په توګه پروګرام شوی برنامه یې ورکړله. په کتپهان کې د دوی ډېرې زیاتې برخې کورونه په زور غصب کړل، دوی ووژل، لوټې کړل. زموږ هندو باوره افغانانو چې تاسو پوهېږئ چې تجارتي کاروبار درلود، د دوی شتمني نسبت نوره پخه وه. د دوی دوکانونه په منډیي کې او په ټولو بازارونو کې د افغانستان هر هغه ځای کې چې زموږ هندو باوره او سکه باوره افغانان په هغو کې ژوند کوه، د دوی شتمنۍ په دوکانونو کې او په تجارتي برخه کې زیاته وي. دا ټول لوټ شوي. د دوی معبدونه، د دوی سالونه، د دوی مندرونه دا وران شول، غصب شول. اورته د سپارلو مراکز په ډېرو ځایونو کې یا غصب شول او یا هم دوی ته اجازه ورنکړل شوه چې دوی خپل مراسم ترسره کړي. د دې ټولو ظلمونو باوجود هر هندو باور سیک افغان چې په بهر کې لیدلی دی هره شیبه دې ته په تمه دی چې دومره ثبات او دومره امکان رامنځته شي چې دوی بیرته راشي. حتی دوی وایي چې موږ له خپلو شتمنیو څخه هم کولای شو سترګې پټې کړو که غواړو چې په افغانستان کې ژوند وکړو.
کوم تضمین شته چې داسې یو شرایط به برابر شي چې نه یوازې دا سکان او هندوان له افغانستانه ونه وځي بلکې هغوی چې تللي دي بیرته هیواد ته راستن شي؟
تر ټولو لوی تضمین د افغانستان اساسي قانون دی. د افغانستان اساسي قانون د ټولو افغانانو د سر، ځان او ملکیت د حفظ تضمین ورکړی. اوس باید حکومتونه، نړیواله ټولنې، مدني نهادونه د قانون د تطبیق مراجع او تر ټولو مهم د افغانستان ملت قطعا د دوی د ژوند ضمانت وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان د فرهنګ، د تاریخ او د بشري ښکلا یوه لویه او مهمه برخه خدای مکړه د دې ملت څخه کنده وشي.
د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار غفور لیوال ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګورې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام خدای مو روغ لره له هر څه مزل تور شو لوالی لولسواله لشارواله لقاضی لسارانواله لوزیر لوکیل اوان لجمهور رئیس چې دا ولی په خو خو خلکو ویل چې هر څه ډیر شي نو مزه یې کم شي او اوس بیا وای هر څه چې اصلاح شي خوند یې لاړ شي. مقصد د میوو او ترکاریو له جنسونو څخه ده خو چې له دې چارواکي به مو ولی زړه تور شوی وي. د خپرونې په پیل کې مو د هوایي دالیزونو له رئیس سره مرکه درته کړې ده. وای ورئ کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه بیلر خان بیلر د هوایی دهلیزونو رئیس.
بیلر خان بیلر صاحب که در اتا وای چې هوایی دهلیزونه چیرته دی او څه ډول دی ځکه دا نوم یې نه وای واورید.
هوایی دهلیزونه په هوا کې دی او موږ له ځینو هیوادونو سره د وړلو راوړلو لپاره جوړ کړي دي.
دا خو مو نو بیا ډیر غټ کار او ډیره غټه اختراع کړې ده چې په هوا کې مو دهلیزونه جوړ کړي دي. که داسې وي نو هوایی ښارونه هم جوړولی شي.
هوایی ښارونه خو نه پوهېږم چې جوړ به شي او که نه، خو دهلیزونه مو جوړ کړي دي.
پخوا خو دلته خیالي شیان ډیر جوړېدل لکه خیالي ښوونکي، خیالي ښوونځي، خیالي عسکر، خیالي پوستې او خیالي کنډکونه. نو دا هوایی دهلیزونه هم همغسې کوم شی دي او که بل څه دي؟
هوایی دهلیزونه د دې لپاره دي چې زموږ مالونه نور هیوادونو ته یوسي، ځکه زموږ ګاونډیان خو مو د ځمکې له لارې نه پرېږدي او که همداسې کینو نو مالونه مو خرابېږي او یا هم ارزانه خرڅېږي. خو کولی شو د هوایی دهلیزونو له لارې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یوسو او په ښه قیمت یې وپلورو.
کیدای شي د یوه دهلیز نوم واخلئ؟
مثلا د هند او افغانستان هوایی دهلیز، د چین او افغانستان هوایی دهلیز او دا ډول د قزاقستان او افغانستان هوایی دهلیز.
ښانو سر مې اوس هم په خلاص نه شو چې د هوایی دهلیز به څه ډول وي، خو ځا هر ډول چې وي وي به نو.
ښه، نو بله پوښتنه لرئ؟
هو، پوښتنه مې دا ده چې هوایی دهلیزونه جوړوئ خو په هیواد کې لویې لارې مو له لاسه وځي. هره ورځ په یوه نه په یوه لویې لار کې مصیبت جوړ شوی وي، نه پل پاتې دی او نه هم پلچک. قیر خو لا پخوا له منځه تللی و، دغه ځمکني دهلیزونه ولې له لاسه ورکوئ؟
ته ښه وایې، خو نړۍ پر مخ ځي، شاته نه راځي. که موږ پام ځمکني دهلیزونو ته ور واړو خو بیا خو مو نه میوه چیرته تلی شي او نه هم نور مواد.
خو همدا مواد لومړی د ځمکني دهلیز له لارې مرکزونو ته رسول کیږي او بیا د هوایی دهلیز له لارې بهر ته ځي. نو ځمکني او هوایی دهلیزونه سره تړلي نه دي؟
ځمکني دهلیزونه او هوایی دهلیزونه سره تړلی دي، خو چې اوسې دنیا وویني چې موږ هم یو څوک یو نو هوایی دهلیزونه راته ډېر مهم دي.
نو د هیواد ځمکني دهلیزونه به څنګه کیږي؟
څه ووایم، نو دا پوښتنه د ځمکنیو دهلیزونو له رئیس نه وکړه.
ځمکني دهلیزونه رئیس نه لري؟
ځکه دا حال و ځمکنیو دهلیزونو ته به هم رئیس مقرر کړي او د هر یوه د افتتاح مراسم به هم ونیول شي.
Thank you. د حکومت او رایت اګلی مو اوري چې په شیر کې یو لبل کوي.
خیزما پیسی دی راز خوڑی پو بوجی بوجی زرم شو پلی پلی
رایت شکایوی چی وڑی خودتا مقرر کردی دی شدی زرور کردی دی
حکومت ما مقرر کردی چی دخل کو بخدمت وکڑی کار با درایت وکڑی
رایت کار درایت سوی تولل وڑی نغاری وی داناری سوری وی
حکومت لوگا خوئی نمانا ما طول پا نس مال دی لوی دی که وال دی
رایت دا چنگا مال دی چه دوده پسی دو بای تا زی هند او کرا چای تا زی
حکومت چو بای للوگی زی دیری لمستی نزی کار دا آیا شای لزی
رایت زاغ با پریزو دلتا یا حال وگوره وجه یا ایال وگوره
حکومت خدای چی وگی کڑی دی زی مڑوی نشم بل زی تیوڑی نشم
رایت چه وکری دا خلق لش خود تا هم کارور وشایه سمالارور وشایه
حکومت زبچلار وخی ما نخ پلالار و رکده دا زمان سپکده
رایت کار دا زمانیه ندی دا طول فساد پتاکی دی درد میچی پملاکی دی
حکومت دا فساتم تکوی تانه زجور شویم زکا خسور شویم
رایت مانه چه جور سویه ولی دی نوی هیر کرم وچ دی لوبو تیر کرم
حکومت مانه هیر کرده خود تپ بدلا رزی داسی بی اختیار رزی
رایت آقا لار کمده لش خمات ووایه بس دی نور بدموایه
حکومت تا هر ستا شاکرل او کوکنار دی رات و کرل دا دستر گخار دی رات و کرل
رایت زچی کوکنار نکرم ووایه چه چه وخرم خاوری که واشه وخرم
حکومت نوری گلی مکرل گلو نچ جوڑی گینا ملک پی آبادی گینا
رایت دا خو گلی ندی دامی طول شکایتو ندی سوی فریادو ندی سوی فریادو ندی
اوز دغه کیسه مو اوري.
د بخار دیګ می دغه د بلاکونو د جوړولو لپاره خار تر راوړای وو او چې جوړ شو نو صد نور د کور سودا لکه چای بوره لک د برق سیم او ځینې نور شان می هم واخیستل او په بخار دیګ کې می واچول. لګ لاره بنوم تللی چې د بوټونو ګنډل می را په یاد شول او نه یو مچی ته لاړم چې بوټونه می وګنډي. د مچی سره تر بای خلاصولو وروسته می بوټونه ور وایستل او د هغه زړې چپلکې می په پښو کړې. مچی لا د بوټونو ګنډل نه و پیل کړي چې د سردرد ګولۍ را په یاد شوې ځکه هغه یې په کور کې راڅخه غوښتې وې. نو مچی ته مې وویل چې تر څو ته بوټونه ګنډې زه به په منډه او پاکټ د سردرد ګولۍ را واخلم. مچی وویل سمه ده زه لاړ شم. ورته ومې ویل چې د بخار دیګ ته دې پام وي چې نوره سودا مې هم پکې اچولې ده. مچی راته وویل زه بېغمه اوسه ورته پام مې دی. 200 متره وړاندې یو درملتون و او چې ګولۍ مې ترې راواخیستې او د مچی په لور راوخوځېدم نو تر 40 متره لارې وهلو وروسته یو دم پولیسانو راوګرځولم او راته ویې ویل چې مخکې نشې تللی. ورته ومې ویل هلته مې مچی ته بوټونه ورکړي دي چې راته ویې ګنډي او نوره سودا مې هم ورته ایښې ده. پولیسانو په غوسه راته وویل چې د تلو اجازه نشته ځکه چې هلته بم ایښودل شوی دی او امکان لري انفجار وکړي. په رښتیا د ښار دغه سیمه د پولیسانو موټرونو او امبولانسونو ونیوه او هرې خواته د خطر زنګونه او هرنګونه ویل کېدل. تا به ویل کومه غټه جګړه پیلېدونکې ده. په لسګونو موټرونه او په سلګونو ډول ډول امنیتي کسان شاوخوا تیت شول او سنګرونه یې ونیول. سیل کوونکي ښاریان نور هم شاته وتنبول شول او ټوله سیمه تر کنټرول لاندې راغله. سره له دې چې امنیتي کسانو نه پرېښودم خو بیا هم د خپلو بوټانو او د بخار دیګ لپاره د عملیاتو تر خلاصېدو پورې ماتاله شوم او چې کله عادي حالت شو خلک پرېښودل شول چې په عادي ډول تګ راتګ وکړي نو زه هم لاړم چې له مچینه مې بوټان او د بخار دیګ راواخلم او کور ته لاړ شم. د مچی ځای ته چې ورسېدم نو ګورم چې په مچی باندې خلک راټول دي او پوښتنې ترې کوي. د مچی چې د خلکو له منځه په ما سترګې ولګېدې نو په غوسه شو او راته ویې ویل، خدای دې خوار کلاله دا مردار دیګ سره نژدې دې پرې تباه کړی و. په بخار دیګ کې دې د برق سیمان اچولی و. وروسته پوه شوم چې له دېګه د برق سیم راوتلی و او چا ګمان کړی و چې بند دی پکې، او بیا پولیسان خبر شوي و. ټوله سیمه کلا بند شوه او چې کله یې کتلي و دیګ خالی دی او بارود نشته پکې، نو بیا یې مچی خوشه کړی و. خو مچی راته ویل چې بوټان او د بخار دیګ دی امنیتي کسانو د معاینې لپاره له ځان سره وړي دي.
ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ساعت 9 صبح است.